سینما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خپرونه
جوړونکې شریفه صافی
قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په اوسنۍ خبرونه کې مو د معلولینو او مایوبینو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نابینایانو ټولنې ته سرور ښکاره کړي او تاسو ته به دروورو چې نابینایان څنګه کولای شي لکه دروغو خلکو په شان زده کړې وکړي او خپل راتلونکي جوړ کړي.
زما ایام طفولیت نابینا بودم، امی درس کې خواندیم د مکتب نابینایان.
بیا به هم د یوې مرکې په ترڅ کې په خوست ولایت کې د ښځو د وضعیت او ورپی ستونزو یو انځور تاسو وړاندې کړو.
اکثریت میندې ته شفاخانې ته چې رسیږي یا کلینیکونه ته چې رسیږي دا خپل
همداشان د ښځو په اړه لنډ خبرونه مو هم په یاد ساتلي. پنځشنبه د مایوبینو او معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې د تیرو درې لسیزو جنگونو په نتیجه کې ګڼ خلک معلولان شوي دي چې نن سبا دغه کسان له سختو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ دي. افغانستان چې دا درې لسیزې جګړه پکې روانه ده، یو له هغو ملکونو څخه دی چې زیات شمېر معلولین او مایوبین پکې اوسیږي، چې د ټولنې د نورو وګړو په شان دوی هم له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. لانی کمرغه په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر داسې دولتي او غیر دولتي ادارې او مؤسسې جوړ شوې دي چې هدف یې د ټولنې همدغې طبقې ته خدمت کول دي. یو له دا ډول مؤسسونه د افغانستان د نابینایانو ټولنه ده چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د مایوبینو او په ځانګړي ډول د نابینایانو لپاره کار کول دي. نوموړې ټولنه د نورو کارونو تر څنګ نابینایانو ته ځانګړي ښوونځي لري چې خپل د نابینایانو په واسطه یې زده کوونکو ته د بریل په خط له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې درسي کتابونه تیاروي او چاپوي. د بریل خط د نابینایانو لپاره مخصوص خط دی چې په لاسونو د لمس په واسطه لوستل کیږي. د دغې ټولنې مرستیاله فرشته مو په دې باب پوښتلې ده چې له دوی سره څومره شاګردان او شاګردانې درس وایي او په کومو ولایتونو کې د دوی ښوونځي فعالیت لري.
من جوان نابینا افغانستان در حدود 380 نفر شاگرد داره که اینو همش
د افغانستان د نابینایان ټولنه تقریبا 370 زده کوونکي لري چې له اوله تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي لري او همدا اوس مو دوه کسه فارغ زده کوونکي د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین محصلین دي. پرته له کابله په پېښور، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې هم زده کوونکي لرو چې ټولو ته هغه مضامین چې په عامو ښوونځیو کې تدریسیږي موږ هم خپل زده کوونکو ته د بریل خط په واسطه تدریسوو.
د نابینایانو ټولنه برسیره پر دی چې د ننګرهار، هرات، کابل او مزار شریف په ښارونو کې د نابینایانو لپاره ښوونځي لري، هغوی ته ځینې کسبونه هم ورزده کوي. فرشته یو ځلې بیا
در مزار شریف بخش حرفه ما داریم که تقریبا 15 نفر بخش حرفه یا چوکی بافی و
په مزار شریف کې حرفوی څنګه هم لرو چې تقریبا 15 کس زده کوونکي مو د چوکۍ او په عبدلو او مریو عبدلو پوختي. د دې ترڅنګ د کتابونو د چاپولو په برخه کې مو هم زموږ هغه زده کوونکي چې له 12 فارغ شوي کار کوي، چې درې کس فارغ زده کوونکي مو په کابل، دوه په پېښور، دوه په هرات او دوه کسمو په مزار شریف کې دي. هغه کتابونه چې د معرف وزارت لخوا عامو ښوونځیو ته ورکول کیږي موږ یې په بریل خط اړوو او بیا یې خپلو زده کوونکو ته ورکوو.
د نابینایانو د کمیټې رئیسه پروانه جمشیدی چې خپله هم نابینا ده کیسه کوي چې څنګه یې دغو ښوونځیو کې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړې او اوس د نورو نابینا زده کوونکو لپاره کتابونه تیاروي او چاپوي.
ما خودم ما زما ایام طفولیت نابینا بودم، امی درس که خواندیم در مکتب نابینایان خواندیم و
لماشم تو به نابینایم زده کریمی در نابینایانو پا خوانزی که ترسره کری، یعنی طول زده کریمی پا بریل خط ترسره کری. کلچی لدولسم طولگی فارغ شوم بیامی در کتابونو پا چپاولو پایل وکر. سرنګه چې زده کړې مې په بریل خط ترسره کړې نو راته کومه ستونزه نشته او دلته له اوله تر دولسمه ټولګي پورې کتابونه پرنټوم. هغه کتابونه چې په عامه ښوونځیو کې د معرف وزارت لخوا ورکول کیږي موږ هم هماغه کتابونه په بریل خط لیکو او خپلو زده کوونکو ته یې ورکوو. د نابینایانو د ټولنې مسؤلین د امکاناتو او وسایلو له سخت کمښت او ستونزو سره مخ دي. پروانه جمشیدی په دې برخه کې د اړوندو ادارو څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې
باید یک ترموفوم باشه بر ما. ترموفوم یعنی که ورق های پلاستیکی است، یه ورق خاکه گفته میشه.
باید موږ ته یو ترموفون وي. ترموفون یعنی پلاستیکی پاڼې دي. کاغذی پاڼو ته خاکه وایي. نو که پلاستیکی پاڼې وي موږ ته کار آسانیږي. اوس که په ورځ کې یو کتاب چاپوو، نو که پلاستیکي پاڼې راته راکړي بیا به په ورځ کې لس کتابه چاپولی شم. په نورو هیوادونو کې نابینایانو ته د ډیرو پرمختللو وسایلو امکانات شته، خو موږ لا په ډیرو ابتدایي وسایلو کار کوو. نو که دولت او مرستندویه ټولنې له موږ سره هم په دې برخه کې مرسته وکړي، نو موږ به هم لکه دروغو کسانو زده کړې وکړو او خپلې ستونزې به بیا په خپله هوارو.
د معلولینو نړیواله ورځ هر کال په اکثرو ملکونو کې د شاندارو مراسمو په لړ کې لمانځل کیږي. په دې ورځ د معلولینو په ستونزو او مشکلاتو خبرې کیږي. کارپوهان وایي په افغانستان کې نن سبا اکثره معلولان له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو افغان حکومت او مرستندویه ټولنو ته پکار دی چې دوی ته د کار او د کسب زده کولو د لارو چارو په هوارولو سره خپل انساني مسؤلیت ادا کړي، څو معلولان په دې توګه وتوانېږي چې د نورو روغو کسانو په شان ژوند وکړي. ګران اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د خوست خوځو د چارو له رئیسې میرمن روبل زتران سره مو په دغه ولایت کې د خوځو د روغتي حالت په باب مرکه کړي. راځي په ګډه وورو.
خوشبختانه چې په د دوه درې کاله کې د دوه ځل د طب متوسط شاګردان تربیه شو او فارغ شو. کلینیکونه په ولسوالۍ کې فعال شوی دي. ملکی شفاخانه په خوست کې شته، د ښځو په خدمت کې دي. ډېر ډاکتران شته چې د ښځو د پاره کار کوي، خدمت کوي. بیا هم په خوست ولایت کې څه ناڅه ښځې ستونزې لري، ځکه چې ښځې نشي کولی چې په خپل سر کې د کلینیکونه ته لاړ شي یا بازار ته د شفاخانې ته لاړ شي. خامخا د نارینه دوی سره چې وي دی شفاخانه ته او کلینیکونه ته مراجعه کوي.
یعنی هغه مېرمنې چې کور کې نارینه و نه لري، نو هغه نشي کولی چې راشي کلینیکونه ته؟
نه خیر، په خوست ولایت کې ښځې نارینه نه اسي کور نه باندې نه وزي. که یو سپین سره ښځه هم پیدا شي، دی کولی شي چې کور نه باندې د شفاخانه ته یا کلینیک ته یا څه مشکلات به ولري، مشکل حل کړي. نارینه نه اسي کور نه باندې نه وزي.
په زیاتره ولسوالیو کې، ولایتونو کې چې موږ خبرېږو، چې د میندو خصوصا د ولادت پر وخت د مړینې کچه ډیره لوړه ده، نو خوست په ولایت کې وضعیت څنګه دی؟
په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال شوی دي. دوی عموما اکثریت مو خویندې په کلینیکونه کې مراجعه کوي او همچنان ډیره مو کورونه خپل مریضان ملکی روغتون ته په بازار کې انتقال کوي. اکثریت میندې ته شفاخانې ته چې رسیږي یا کلینیکونه ته چې رسیږي، د خپل ژوند له لاسه نه ورکوي. دا مشکلات شته په خوست ولایت کې. مثال په ډول مکول شو، تاسو به ویئ چې په ځازی میدان کې اسپیره، تنای، ګوربوز، دا منطق ډېر لر پر تاسو مو چې وی یعقوبای صبرې، دا منطقې مشکل لري چې هغه وخت پورې چې مریض به مرکز ته رسوي خپل ژوند لاسه نه ورکوي.
په زیاتره ولایتونو کې د خوځو د پاره حرفوي کورسونه جوړ شوي دي. یعنې د خوست په ولایت کې څنګه دغه برخه کې کوم کار شوی دی او کنه؟
زیاتره مو خواندې چې بیسواد دي، اقتصادي پروژې موږ را جلب کړي دي. خځه چار ریاست په خوست ولایت کې چې مرغداري پروژه، همچنان د زنبورداري داسې پروژې فعال شوی دي چې په خوست ولایت کې کار کوي. خصوصا اوس هم نورو پروژې ختم شوی دي. یوازنۍ پروژه چې د زنبورداري پروژه ده، اوس هم په خوست کې فعال ده.
څنګه دی د کار نتیجه څنګه ده؟ یعنی خځې کولی شي چې دغه کارونه په ښه توګه سرته ورسوي؟
جوګان کار فعالیت شروع کوي په ولایت کې. اول ترنګونه ورکوي خپل د مو خوانده ته. دغه نه بعد چې کله پروګرام ختم شي، دوی ته د موچه صندوق ورکوي، نور سامان هم، و بالاخره د کور ستونزې خپل دوی کولی شي چې د شات خرڅولو د لارې نه خپل مشکلات حل کړي.
بیا تاسو د دیو د کوم شات چې دیو لاسته راوړي یا د چرګانو په ساتنه کې د خرڅلاو په برخه کې تاسو کومک کولی شئ ورسره؟
تر اوسه موږ دا کومک دوی سره کړی نه دی چې دوی خپل موږ دوی حاصلات سره ټول کې یو ځای خرڅ کړو. مونږ ته د اخر وختو کې موږ په خوست ولایت کې د پی آر ټی په همکارۍ او ښاروالي مقام د ولایت نه د ښځو لپاره یو پارک جوړ شوی دی چې په هغه کې د ښځو لپاره دوکانونه په نظر کې نیول شوی دی، چې خصوصا هغه پروژې چې فعال دي، ځینې چرګان پروژې توزیع شوی دی، کار شروع شوی دی، دوی ته چرګان توزیع شوی دی، د هګۍ کولی شي چې دوی دغه پاینده کې به دغه پارک د دوکانونو کې انتقال وکړي، خرڅې کړي، شات یا دا شیان دوی پاینده کې موږ په پروګرام کې شته چې د بازار موندل پیدا شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم وخت مرشدې د ښځو په اړه څولان خبرونه در ووروي. د پښواک د خبري اجنس ته خبر لمخې د لیندې په 13مه په بغلان ولایت کې د خزو د یوګا یو کلب پرانیستل شو. د دغه ولایت د خزو د ریاست مشره میرمن رحیمه ظریفی وایي دغه کلب د ډیر شو میرمنو گنجایش په دریو ټایمونو کې لري چې تر اوسه 13 میرمنو او جنکو خپل نمونه پکې ثبت کړی دي. د میرمن ظریفی په وینا خزو یو جنکی کولای شي چې په وړیا توګه دلته راشي او خپل تمریناتو ته ادامه ورکړي. د یادولو وړ ده چې دغه کلب د امریکا د میرسي کور په استماسي په مرسته د $1,000 په لګښت جوړ شوی دی. د باختر اجنس ته خبر لمخې تیرونه د ننګرهار په ولایت کې د امریکا د خلکو په مرسته د خزینه پولیسو روزنیز مرکز پرانستل شو. د مرکز په دغه پرانستونکو غونډه کې والی ګلاغا شیرزی د امریکا سفارتي چارواکو او یو شمیر مخاورو برخه درلوده. په دغه مرکز باندې د ملالای کاکړ د خزینه پولیسو د روزنې د مرکز نوم کې خودل شو. د تیرونه په وګدو کې ازادي رادیو خبر ورکړ چې د بشري حقوقو د سرنې ډلې د راپور په خبرولو سره د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللی او وایي چې افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې خزی د جنسي تیریو او وژنو په ګډون له بیلابیل جنایتونو څخه خوندي کړي. په دغه راپور کې ویل شوي چې خزی د دې لپاره د مرستې غوښتنه نشي کولی چې د پولیسو له بد چلند او رشوت څخه ډاریږي او هم دوی دا ویره لري چې ممکن بیا به مخکینی تیری کوونکی پرې تیری وکړي. د تان وی پانی د خبر لمخې په فراه ولایت کې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوې کمپاین د تیرې جمعې په ورځ پای ته ورسید. دغه کمپاین شپږ ورځې مخکې پیل شوې وو چې په ترڅ کې د تاریخوالي د مخنیوي لپاره خاص ورکشاپونه، ګردې میزونه او غونډې جوړې شوې. د فراه د خزو چارو رئیس لیلا ما صدیقی تان ته وویل په فراه کې د خزو په وړاندې تاریخوالي ډیر دی چې یو وجه د خزو د تعلیم ټیټه سویه، اقتصادي مشکلات او نور مسائل دي. او وروستی خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مشري سیما سمر د تیرې چرشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر مسولین په افغانون جنو د جنسي تیری په جرم تورن دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشره ډاکټر سیما سمر وایي چې دوی د سیما سق اسناد په لاس کې لري چې په افغانون جنو دغه هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو د یو شمېر مسولینو د جنسي تیری جرم ثابتولای شي. سیما سمر چې په افغانستان کې د ټولنیزو او اقتصادي د حقونو د څلورم راپور په اړه چې د دغه کمیسون لخوا برابر شوی و خبري کولې وویل چې اوس مهال هم ګڼ شمېر افغان میرمنې د اجباري ودونو وهلو ټکولو او لکار نه د مخنیوي ستونزې لري.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ پک شمیری دی په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یو او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده. ازادي رادیو پوسټ پک 2743 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.